تعویزی راکړي.
مور بازم جن انتقال به
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د هغو افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړې چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د تیر اگست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تګ قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسی لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لالارې د دوی حقونه خوندې کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې په اړه د لزګونو بیړنیو قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنیو نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال په اړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,500 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خبرېدل یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستي ناروغیو د خبرېدو خبره کوي، هغه چې سیمایز روغتیا پالانه هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلې د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل
دا مرستې پیدا شوې د قسم له مایده د انې دي مایده یو باندې اخی جو خارښت دی یو بلته د خارښت دی دا هم په نارینه کې هم په زنانه کې.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلې شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغي او شدید نسناس تخته شوې دي.
زما دوه ورونه دي دواړه سختې سل شوې دي ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مر کې د خیمو لاندې ژوند کوو نو ځکه خلک یې سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوې دي، خارښت هم راغله د ډېرو خلکو باندې. دلته سری میاشتې کلینیک برخه شته ده خو هغې ته چې ورځي ډېر امکانات نشته ده. یو بوتل شربت درکې درته چې همدغه اخله دوی سره بخه شي.
یو شمېر سیمه ییز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې دا روغتیایي ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیښې ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی. سکابیس ناروغي چې عملاً دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډېر زیات شوي دي. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیری او په د دې خلکو ګڼه ګونه زیاتیږي.
مرکز اسدآباد ته سیرمه د زلزله زپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غوښتل نوم او غږی په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسیدونکو ترمنځ د ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې لامل انسان له ستوني لاندې په سخت خارښ اخته کیږي. د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لیږدول کیږي، دغه راز له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بیلابیلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دي. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو توشکو او اغوستونکو شیانو غړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل، او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناست لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي، او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څښلو، د خامو خوړو په نه خوراک، او د غراز د حفظ صحی په مراتب ولوټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دې روغتیا ستونزو په تړاو د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بیلابیلو په ځانګړي ډول د کولورا و بادره مستکیدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر پاتمه په یو انلاین خبری کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیايي پاملرنې موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت را پکول د کولورا و بادره مستکیدو ګواخ زیات کړي. د 13 اگست میاشتې د یو درشمې نیټې مرګونی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځنګل ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزلې کې له 200 ډیر کسان مړ شوي، نږدې 3000 ټپيان شوي او 3000 کورونه نړیدلې دي.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت سیمایي چارواکي ادعا کوي چې زلزلې زپل سره لازمي مرستې شوي، یو شمېر زلزلې زپلې شکایت لري چې کافي او لمړنۍ اړینې مرستې ورته نه رسیدلی. طالب مسولین دا ادعا هم کوي چې د امرستې منظم او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست یو دیرسم شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسګونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوکل درې اوسېدونکي وارث چې دای او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبه د سپتمبر په 13مه یې ازادي راډیو ته وویل. دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلي لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
مرستندوی ادارو او خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته، همدارنګ غیر خوراکي توکو ته، بسترو ته، خیمو ته، لباس ته، د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته، توشک ته، بلستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځنګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لازم لومړنۍ مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
داغه د فارغ چې دلته کوم هغه میکانیزم جوړ شوی، کومه طریقه او ته جوړ شوی، دا شفاف طریقه باندې هغه مستحقینو ته در رسول نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا دی چې څوک مرسته راوړي هغه کنه دی، یو هغه په سامان به شکل دی. هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه لیک ورکړو، زمينه او ته موږ برابر وو او هغه صاحب به خپل لاس باندې مرسته تقسیمای دیم ترتیب دا کاغی واڑی چې موږ د غمرست هم دلته تاسو ته تسلیمو د دغه لپاره کمیټې جوړې کړې دي مزار دره کې ځان له مسؤلینو کمیټې جوړه ده البته زمونږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغه لپاره ځان له موږ کمیټې ټاکلې دي نړیوالو چې کوم ادارې دي یا مسګدو سازمانونه دي یا خیره بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي الحمدلله دغه کمیټو د نظارت د لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم د دغه
مخکې په دې ولایت کې د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګر ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل سوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 1 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. هاخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانۍ چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته یې وویل
مرسته را سره وژنله دیره کې دیره قلا قلا ګډ وډ خیمه زوړ ترپال مواله خیمه راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبه په ورځ د سپتمبر په 14 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالۍ درې نور او خیوي ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل
یوا د حوادثو اسلام یوا مخبر ورسوالی مقام کوم خلک زرغلات زرغ تکلیف پته رسیدل غو انشاء الله من په پوره امانداری سره مرسته رسو او یو مشکل دا دی چې مطلب نو پوز زیات ته او مرسته په هغه بنیاد باندې لانی دی راغلی تر اوسه اوس خیمه چې څومره راغلی مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوې دي نو هر کور له خیمه رسیدل لکه مشکلات په دغه دي چې دومره خیمه نشته په دې چې مخلوق زیات ته او د مرستو لړۍ لکه ما ده.
خو د روندیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ټولې د افغانستان د روندیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤل عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درېمګړی او نظارت نه لرو دی دغه سي مرستو نه. نو دا ډیره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډېر وي خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پېښه کې 89% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کله څنګه تعریفو؟ که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډېر موقت شی ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدای سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویو خیریه مؤسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوي د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړي او بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل سوي کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کېږي او که مرستندویان یا مؤسسې خپل غواړي وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8مه په خپله ایکس پاڼه یوازې د 40 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېری هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او آن میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د مرستې رامنځته سوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو ولایتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیون ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9 وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 415,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون 100 برخو خدمتونه برابر کړي.
facebook.com/azadiradio د آزادی میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیر مننه چې مرکې لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحال یم چې سس مل میوما سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کاله کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړی؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړې په کلی د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داسو بندارونو متللی او ساز او سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنی مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، ټول شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات څو علم د یو ځای سوي دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول ټول ریاضی شمیر دی. په مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت جاخې چې دا خپل په ځای کې نه یومه، زه بي ځای وایل څه ما به اصلاح کا. دا سی یو علم دی. ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. دا سی یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درکړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروسته یوه مو چې ویلې وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلې.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظه، د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظه، زه اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو مول چې غته علم دی او د دې پوهیدو ډیر پانتونونه با چې سړی وجرابه کې په یو چلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډیره غته علم دی. او دومره چې ما از دسوی دی خپل د سندره لپاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورد و وایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شاید تاسو د رادیو کارمندان و پیژنې په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا یا پیساده بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی بیا ما په دې لاره چې شروع کړه اوله سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارک ما یو سندره وایلې دی ما ټول سندره چې دی شیرونه د خپل جوړو ما په پارسی ژبه په دری ژبه جوړو ما د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې په مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابې ونه سي او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملي تالار کې التما وایلی است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس د شپارس کار ک ولس کال مخ کې د فرادریا سره په یو کنسرت کې ما اجرا کړی دی
او دغه سندرې چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تروسه خونو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکومه د مخه د ایرانی هنرمندان ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندری مو ورکړی دی چې ما ته ارنج وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعر شاعران نه سول چې ما ته جوړ وکړي هغه جمله چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیغام چې زه غواړم خلق ته واسطه و ما اغه اخری سندرونه چې ما وایلې د دوه سندره دی یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل او بلخ او بدخشانم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چې اگر بخونم از چی بخونم اگر نخونم چرا نخونم دا دوه سندره اخرین سندره دی چې ما وایلې دی اوسم پر نور سندرونه کار کوم یو سندره دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله ناکله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې زکه هغه شعر د سدر تلې کې چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه کله ناکله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شعر خو وی غزل خو وی نظر دی ته چې سوار لس یا شپاره چپی وی یا هغه هجاګان وی چې په دری کې هجا ورته وای نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې نه دا شعر لیکي چې تاسو په اسانه او ویلای سي ترنوم کړای سي یا مثلا په سندره کې وای شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وای فعالیت هم درلودل افغانستان بیا لاړی هجرت هم کو اوس په گاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي په کې ډیر قدر نشته آیا دغه حالات هم تاسو شاعری او تاسو دغه هنر متاثر کړی دی داسې سندري مهم ویلي چې دغه حالات مو په کې انزور کړی
اون اولودین صاحب ټول ما سندره دا پیغام ورسره است وګوره پدې موسیقي کې مثلا زموږ د افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون پر ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري، یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو قوالی موسیقي دی، یو محفلی موسیقي دی، یو پاپ موسیقي دی، یو فولکلور موسیقی ده، یو موزیکال ده، دغه چې زنگ خطر او شبکه خنده چې وای د موسیقی سره بس د تنظامیز پیامونه هسته، یو مارش موسیقی ده چې اردو په پاوچ کې استفاده کوي، دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقی چې ده جهانی ده، ټول خلق ده دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی او ما هغه کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي، او ټول دا چې دی مبارزی دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پرېږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندرې کې مثلا دا آخرنی سندرې چې ما ویل دی ګر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددي ټول شعر زه تا ته وایم. تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده ای من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم، مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است.
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا پکې لورای ښکاري. ښه، راته مونږ ویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کومه متاثره شوې سندره کراته شعر ووایي، ایک شعر ستاسو په ذهن کې وی؟ البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید، موسیقي باندې بندیز ولګید، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړي سندره یې کوي؟
سندر سوی دی لودین صاحب، سندر سوی دی اوس اغم تا تدکلمه کوم. اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن رای ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم، من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. لودین صاحب، زه یو انسانی ما با افغانستان که پیدا سوم و غد سوم، دومره دست مو چی کرده ام، دومره ازده ام چه لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم، او اکادمیک تحصیلات مو نشده، اما دومره پا دی شرایط که زن مو عیار کرده چه ده کامپیوتر سه استفاده کومه، ده سافتیار سه استفاده کومه، ده نره سر ارتباط لرومه، ده رسانوی سر ارتباط لرومه، او دومره کولې توانی دوم چې خپل ژغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم. اوس وګوره از موږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دی، موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وکړي، حق نه لري چې سندرې ووایي، حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي، حق نه لري چې د وطن سره ولاړ سي. هغه څه ژوند چې موږ غواړو، هغه احساس چې موږ لرو، هغه موږ ته زمينه نه دی برابر. او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی، دومره احساس چې زموږ سره دی، یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي، هلته برنامه جوړوي. خو زه وایم وروره، زه و ته خو یو رقم یو، تام یو انسان، زام یو انسان یم، خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم، په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم، په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم. خو تا ما نه منې، ما نه پرېږدي، تمام په د نورو په سترګې وینې، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم. خو زه داسې نه یم، خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې، د دګر سره د انسانانو دپاره، د سولې دپاره، د ورورولۍ دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ما ته اجازه نه راکوي، ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لري لاس واخه.
او دغه کومه ورسته سندره مو چې کړی چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لري. بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یا یو انتخاب کړی راغلی گاونډي ایران ته. دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواله سره مخ ته وړي؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، په ایران کې فشار نه دی او دغه راز په کډوالو باندې ورستر بلې چاپیل اولویږي. تاسو دغه دواله څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هیر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسایلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم، شهر ته هم نه زوم، بیریږم چې ما بوګیر نه کې، ډیپورت بنه کې. او زما کډوالی هم چې سوي دي، دا زما د هنر دپاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دی، چا مو نه دي وژلی دی، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی. زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مو پرې سوی دی، مهاجر سوی هم د دې دپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولی شي چې نور بشر ته، نور هیوادونو ته پیام ورسوم چې راسي موږ تاسو ټول انسانان یو، په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې پنځوس کال دی چې جګړه روان دی، د هیچ چا ارزښت چا نه مني. هر چا چې ټوپک ورسره وو، نفر ورسره وو، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څو چې دغه د لاسه کیږي، ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومنه زه د پیدا ویزی پیسه ورکړی وم. 100 میلیونه تومنه دا به ډالر به وکړي، 1000000 ډالر به کیږي.
بله بله، له بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بلې په فشارونو هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي، او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو، او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لرئ او 25 کاله مو کار کړی دی، او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي، یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر، موسیقي دا معنی ګرځولې، البته موسیقي معنی ګرځولې په افغانستان کې. تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنۍ ژبه پدی دنیا یوازنه ژبه پدی دنیا دا موسیقی دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکشي کې نشته. په موسیقی کې په یو اوکتاف کې دولس نوتونه شته چې و نوت دی و ناران دی پنځه مادی دی چې دا دولس نوت دی. موږ تاسو افغانستان پاکستان هندوستان ساریګاما پادانیسا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګریزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای داسې نوم دی. په دې یو اکتاف دولس نوتونو کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، پنځلس زره دی، شل زره دی، لس زره دی، زر دی، او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو د طبیعتو د باد و طوفان و باران و رد و برق و د ټول په دې طبیعتو په دې کیهان هر څو چې موجودیت و کتله سته او د دې موسیقي سره گزاره کی او دا موسیقی د دې ټولو سره خبرې کی. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیسي زبان هم د دې دولس نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. پارسی ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو د حیواناتو د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لار دی او یو نوت دی ورسره خبرې کوي.
بله،
دا 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 طبیعت ژبه دی او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي. د دې لپاره چې د هیڅ شا سره تعصب او تبعیض نه لري، هیڅ هنرمند، هیڅ هنرمند موسیقي یا بود سینما یا بود نقاش یا بود نویسنده تر اوسه د چا وین توی ندی کړی دی، قتل ندی کړی دی، ملي خیانتونه ندی کړی دی، جنایت ندی کړی دی، بشری جنایتونه ندی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې خپل په رشته کې مسلک ما رشته چې دی ملی او حماسی او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اتاق په یو بندار کې شاد ووسي، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده به وکړي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیامبر د باره کې سندرې وایي، د خداوند د باره کې زنده سندرې وایي، د اعصابو په باره کې سندرې وایي. خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دنباله خپل پیام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهاني ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط دوی مخالفت البته فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنی ګرځول سوی دی او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او اوریدلې اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو علما ته. دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او که نه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دي، فقط بڼې بدله سوي، اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون د موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب الرحمن ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلی دی. خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانه چې وایي، نور اندوالان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حل هول کوي. خو دا نه دی اوریدل، هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جغ موسیقي دی، د دیواناتو جغ موسیقي دی، د باران جغ موسیقي دی. خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري. خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات رانه په اوله پرېس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو په دومه پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي، شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څو چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکړم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې ما توه چې ته څوک یم، ما چې زه مستان روشن نومی ژمه او تندرغاړ یم، ما ته چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیکه تابله دی زده ده، ما ول چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسین یم. د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناس و، ما توه چې دی پسې ما ګرځه ورسه په پتو خپل شوق به وکړم. ما ول چې مولوی صاحب زه شوقی نه یم، زه یو ملي سندرغاړ یو حماسي سندرغاړ یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم. او د موین فرنګي هم پوه سړی و، ما ته ویل چې تاسو ښه خبرې کوئ، ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم په ریاست کې موږ ګمارېدل یاست، اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو، اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو ښځه ته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي، او په فلم په سریال کې هم چې ښځه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي. بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د ښځو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته، چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و، د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلی کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم او ملزوم ده، او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم ده، یوازې دوی با چې یو ځای به وسي. وګوره ستاسو رادیو یو بیکګراوند لري، د ازادي رادیو یو بیکګراوند لري، هغه یو موزیک دی.
بله،
هغه موزیک ستاسو خبر ستاسو اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري. ستاسو اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بیکګراوند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی، خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبي.
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوي، کور ودان بس ستاسو یو سندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو. کور مو ودان، تر بل خبرونې مو علامل شه.
شد افغاندم و نی سرکش و ایرانگرم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من اتم را ساختم، نی تانک و ماین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی ایروین را ساختم، نی من صدای هسته ای نی ایروین را ساختم. بازدار خاک میهنم، در آسمان این جهان بنیاد ظلم را مشکنم، من اصل تاغوت شکنم، بازدار خاک میهنم، در آسمان
دو وقت گذر و نوم داغونن جوڑیگی سما سر از پرلی از داغونن جوڑیگی وقت گزارنوں میں داغ نہ جڑی گئی سما سر اس زما سرس پر لے استا گلو نن جڑی گی
زما سرس پر لے
سرس پر لے استا گلنا چھوڑی گی